آغاز میکند و حالا هم میرسیم به برنامه بعدی رادیو آزادی که اجمل آن میزبان آن است. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه نه سید سمیع عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دې خبرونه کې اوري چې د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وای د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې به یوې نتیجې ته ورسیږي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. دوستانو یو عربیه محرکلی کوو پا روان خبرونه که پریاد و مسلو سربیر نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونه کوو پا مکلی ده دیسات خبرونه ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ افغانستان ته د خپل دیموکراتي رقیب نانسی پلوسی سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسی هیئت د سفر تیارې نیوه. همدارنګه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي او د امریکا متحده ایالات غواړي خپل هوایی مدافع سیستم پراخ کړي. مخلی بشپړو خبرونه تا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې دی او د غلطه د پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالي تهمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. په پام کې ده چې خلیلزاد بنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند محمد هارون چخنسوري ازادي رادیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې ډیره هیله شته چې د افغانستان د سولې په اړه روانې خبرې به نتیجه ورکړي. خغلی چخنسوري ازادي رادیو ته وویل د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بالاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. نوموړي زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیوال او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. د سولې ولسی حرکت پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وکړل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانانو سره خبرو تکینی. لاریون کوونکو هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي و: موږ نور مه وژنئ او موږ اوربند او سوله غواړو. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د دې لاریونونو هدف څرګند کړ.
د سولې ولسي حرکت غړو په درې لویو ښارونو کندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لاریونونه لرله. د لاریونونو پر مهال د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه مو غوښتل چې سوله دې وکړي، اوربند وکړي.
د سولې ولسی حرکت د دې لاریونونو پر مهال په خپل اعلامیه کې ویل چې طالبان باید له دوی سره وویني او غوښتنې یې ومني. د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله مانی ازادي رډیو ته وویل چې دې کورنیو ته د تن له جامو پرته نور هیڅ هم نه دي پاتې. د مانی په وینا طالبانو دا خلک ځکه له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي چې د کورنیو غړي یې په دولتي ادارو کې کار کوي. دی وایي دې خلکو ته یې ګواښ کړی چې یا باید د خپلو کورنیو غړي له حکومتي ادارو وباسي او یا باید خپل کور کلی پرېږدي او د حکومت د حاکمیت په ساحه کې ژوند وکړي. د سرپل د والي ویاند وایي چې بې ځایه شوو کورنیو مرکز سرپل ته کډه کړې او هغوی ته د مرستو د رسولو هڅې روانې دي. په بدخشان کې د واورې د خویدو یا برف کوچ له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رډیو ته وویل چې د برف کوچ د پنجشنبې په ورځ د راغستان ولسوالۍ یو شمېر سیمې زیانمنې کړې دي.
یاد ورکوج د منطقې زرنداب ولسوالۍ
دی. وای د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالۍ په زرنداب سیمه کې یو برفکوچ راخویدل چې پیخه کې زموږ اته هیوادوال شهیدان شوي او دوه نور ټپیان دي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د واورو د خویدنو له کبله د مایمي او تګاب په ګډون د بدخشان ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو اړوند سیمو ته هم زیانونه اوښتي خو بشري تلفات نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي رقیبې نانسي پلوسي سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پولیسي هیئت د سفر تیاری نیوه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یو لیک کې لیکلي د کانګرس د هغه هیئت لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې زیاته کړې دا چې د امریکا 800,000 کارګران ترخان نه ترلاسه کوي زه ډاډمن یم چې له دې سره موافق یې چې د امریکا د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دی. ټرمپ په دې لیک کې دا هم ویلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې تک له خپل اړخه تنظیم کړي. نانسي پلوسي د ټرمپ د دې اقدام په اړه چې نوموړی د امریکا د پوځ د اعلی سرقومندان په توګه یې واک لري تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا دولت د دوی دوو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وشتمې ورځې ته وغځېږي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کېږي. حکومتي ادارې ځکه تړلې چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره تر 5 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غواړي خو ډیموکراټانې له ورکولو ډډه کوي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د فضا په ګډون د خپل هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع سیستم د څېړنو د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال را وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. دوستانو خبرونه ملازاده یا راډیونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی ده چې نن به دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چغانسوري وایي د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره پرمختګونه شوي او هیلې زیاتې دي. لا خغلی چقان سوری سره د افغانستان د ورستیو د افغانستان د سولې په ورستیو هڅو یو تفصيلي مرکه لرو چې په همدې خبرونه کې به واوري. په کندهار او همدارنګه خوست کې د سولې د ولسی حرکت غړو یو ځل بیا د لاریونونو په کولو لخکې لغواړو څخه د اوربند وختنه کړې ده. په دې موضوع له دواړو ولایتونو ریپورټونه لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکول وي د زو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له موږ سره اوسئ. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد تېره ورځ اسلام آباد ته له رسیدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې تحمینی جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وشو. خلیلزاد همداراز د پوځ لوی دستیز قمر جاوید باجوه سره هم کتلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تحمینی جنجوعه سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن جنجوعه په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پاڼه وایي په دې کتنه کې یادونه وشوه چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسولیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره هم وکتل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤله هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سې شنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر دوه ورځې وځنډید. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډید چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ، څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو ته کینی. د ډی پی ای د راپور له مخې پاکستاني ځواکونو د سه شنبه په ورځ د طالبانو دوه مشران ډیورند کرښې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشې شوي دي. یو پاکستانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ډی پی ای آژانس ته ویلي دي چې دی فکر کوي دې فشار نتیجه ورکړې او طالبان اوس مهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري. طالبانو د سه شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې که امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامله نه کړي، نو دا ډله به له متحده ایالاتو سره تماسونه بند کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې چې له پلان سره سم باید په قطر کې شوی وای د خبرو پر اجنډا د اختلاف له کبله وځنډېدلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت له یو شمیر چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ. خلیلزاد کابل ته له رسېدو مخکې چین، متحده عرب اماراتو او هند ته هم سفرونه کړي وو.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړي. لارک څخه یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی پرون له عمران خان سره د سولې پر روان بهیر او همکاریو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دا خبرې داسې مهال شوې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دی. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بلاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. د زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړي په کابل کې زموږ له همکار حمید مومن سره د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغېزو په اړه ځینو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. له ښاغلي چخانسوري سره دا ځانګړې مرکه اورو.
مننه چې خانزوري صاحب په دغه پاتې وخت مرکو سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداري ورکړ که د هغه مخکنۍ اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې وه د هغې نه ما سوا په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تېرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې که کومه حقیقت کې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا ده چې بدون د قید و شرط په طالبانو باندې جاخلی چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر می باندې راسي او وباندې مفصل بحث وسی. آدرس د سولې د مذاکرات د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل ډل نه د افغانستان حکومت واضح آدرس لري او د مذاکرې ټیم ټاکلی دی.
له کله راهیسې چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې او سره جوخت د چم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ وخی. خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر اوسه پورې سیمه ایز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنا نور څه مسایل دي؟ شاته
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلوری د سولې د الټیمټ مترس وو چې پاتې د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نخ تقسیم په خپله کې واضح دی. دا وادونه چې اکثره د طالبانو سره ناستي هم کړې دي هغه د مذاکرات کومه نه نه دي، هغه د حکومت ته تسهیل دی ترڅو دوی د قانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر شا سره نقشني او خپل د قانون سره نقشني که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط د مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم سره ورته ورسول تر سي او با سره وسی. سوال چې د هڅو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د سولې هغه د لارې نقشه چې د هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سولې د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې پاک پوره اجماع سره هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح ده.
تر څو پر شه د بهر سوبر بحث تللی دی ستاسو ارزمانه د پاکستان د همکاري په څیر ډول ده؟
تر اوسه عملي ګام د پاکستان خاصې لیدل سوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې شته او تغیرات سته ولې باید په عمل کې ولیدل شي چې په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی. د افغانستان د خلکو امیدواري دا ده چې دا ځلې عملا نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځلې اندېښنې راولړ کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو هغه رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډېره پورې کتونکي دا وایي چې امریکا لخوا کوم بهر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خندونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړې ده، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلی ایران کتلی دی، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه د افغانستان حکومت غوښتنې لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی چې تر ډیر حده پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیلو د افغانستان حکومت وروسته چې بیا ترتیب شو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بحث کې هم اجماع ټول منطقي کې و. د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند او افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین، ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستاسو پدې. یوازینی شی چې دلته باید دوه باندې تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې درلودلی تر دې حده کوشش شوی دی او دا کنټرول کړی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي، هغه واید نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راسي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په یو باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګ مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې
د ښکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد اوسني سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم دې ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفر نه شوی هغه بې نتیجې و.
اساسی ستو د سیمای زیجما په برخه کې بسوی اساس پر ازره
سیمای زیجما مخکیم د افغانستان حکومت له تر حد پولیسه او نړیوال اجماع مکمل است، داخلي اجماع مکمل لري. سیمای زیجما کې بعضی ستونزې سره بعضی وادونه خپل په تشویشونه لري، چې هغه تشویشونه د ناست دلاري د مذاکرات لري هغه لږ، چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزات سر د لار کې دی باندې کار کوي، او د افغانستان حکومت خپل هم د داوودزی صاحب تاسو شاید ستاسو پاکستان سفر درلودی، د افغانستان د ملي امنیت سره کار هند چین ته او عربستان ته سفر درلودی، تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي ورغه تشویش شي. هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقي نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې جواب دي خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخې کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا خلل کې هغه د مدیریت وړ دي او په دې برخې کې کار روان دي.
وسنۍ وضعیت او کتل شي د سولې لپاره کومه هڅه چې روانې دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني. له یوې خوا امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي، او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته، چې آیا دغه بهیر بالاخره بریالی به شي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تېرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان دوی ټوله سوله غواړي، او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک و شبهې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا د نورو شیانو کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لرې نه سي؟ انشاءالله امیدواري سته چې دا ځلې به د څلوېښت کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر، مثبت فکر او په یو مثبت سیاست سره وکولای سو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوری و چې د ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د سولې په روان بهیر او د سیمه ییز اجماع په اړه څرګندونې کړې وې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس براش دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د هیل ورځپاڼې له افغانستان او سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پریکړې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي ټرمپ د چهارشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې یوه ډله جمهوري غوښتونکو سناتورانو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه یې طرحه نه ده بدله شوې. د ورځپاڼې په لیکنه دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د یوه نوي عصر بیانونکی ده. د هیل لیکي یو محافظه کار سناتور ران پال چې له ډېره وخته په پوځي مداخلو باندې د امریکا د بهرنۍ سیاست د زیات اعتقاد په خاطر انتقاد کاوه، د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې ده. په دوام کې د پاول په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې به تغییرات رامنځته شي، خو هغه زیاته کړې تر هغې مودې چې دی فکر کوي زیات په افغانستان کې پاتې کیږي. د هیل ورځپاڼې د ران پال په حواله لیکلي افغانان به اړ وي څو په خپله جګړو کې برخه واخلي او له خپل هېواده ساتنه وکړي. د ټرمپ ادارې تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستانه د شاوخوا 5000 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به پیل کړي. اوس وخت امریکا په افغانستان کې 14000 سرتیري لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د خلکو حقونه د سقوط له خطر سره مخ دي او ملکان ورستربلی تهدیدېږي. دغه سازمان د پنځمې پورز د کلنی راپور په یو لنډیز کې لیکلي چې افغانان د 2013 کال پر مهال مخ په زیاتېدونکي جنگ وځپل. د ریپورت لمخې 10000 کسانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبل واوخته چې دریمه برخه یې ماشومان دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په دغه ریپورت کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو په ښاري سیمو مرګونی بریدونه وکړل، مذهبي اقلیتونه یې هدف وګرځول، چارواکي او ملکیان یې ترور کړل او پرای ورکوونکو یې بریدونه وکړل. ریپورت لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پوځیانو هم د پراخو هوایی بریدونو او شپنیو عملیاتو پر وخت ملکانو ته مرجوب لاړولی. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د آسیا څنګه مرستیالی پتروشا ګاسمن ویلی د حکومتولۍ ناکامي د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته د مخالفینو بې پامۍ او د امریکا او نورو تمویلونکو هیوادونو لنډمهالې امنیتي ستراتیژي ناوړه پایلې وزېږولې. د جنگ جګړو او ویرې له امله د ښوونځیو بندېدل، د ولسي جرګې په رای ورکوونکو باندې مرګونې بریدونه، د ښځو ځورول او له هغوی سره بې عدالتي او د خبریالانو هدف ګرځول د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کلني راپور عمده برخې جوړوي.
امریکا غواړي خپل هوایي مدافع سیستم پیاوړی کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د هوایي مدافع د څیړنې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په فضا کې داسې ټکنالوژي ځای پر ځای کیږي چې د دښمن توغندي به د سنسرونو په وسیله کشفولی او له منځه وړلی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې متحد ایالات به د بې رقیبه وړتیاو د ترلاسه کولو په مقصد د فضا په ګډون خپل د هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع د سیستم د څیړنو د نتایجو یوه برخه ده چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. ټرمپ د دې څیړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور له هر ځایه، هر شیبه او په هر ځای کې د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري.
We are committed to establishing a missile defense program that can shield every city.
موږ ژمن یو چې د هوایي مدافع داسې پروګرام به جوړو چې د متحده ایالاتو د هر ښار ساتنه وکړای شي، او موږ به هیڅکله د دې کار د ترسره کولو لپاره پر خپل حق معامله ونه کړو. ترامپ د غږ تر سرعت د اوچتو یا هایپرسونیک او همداراز د کروز توغندیو له پلوه د زیاتېدونکو ګواښونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د هوایي مدافع د سیستم پراخیدل به د امریکا له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر وویل په نوې ستراتیژۍ کې په فضا کې ځای پر ځای شوی په نوې ټکنالوژۍ سنبال هغه دفاعي سیستم هم شامل دی چې د سنسرونو په شان وسایل لري او کولای شي چې د دښمن لخوا د توغول شویو توغندیو درک ولګوي، کشف یې کړي او بیا یې له منځه یوسي. د هوایي مدافع دا سیستم د ستورو د جګړې په نوم هغې طرحې ته ورته دی چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په 1980 کلونو کې وړاندې کړې وه. ټرمپ د دفاع له سرپرست وزیر پاتریک شناهن او مرستیال ولسمشر مایک پنس وروسته وینا وکړه. له د مخکې ښاغلي شناهن وویل د روسیې او چین په څیر د امریکا سیالان داسې نوي توغندي جوړوي چې لیدل، کشف او لمین زوړلی ډیر ګران کار دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت شمزور نصادي د خبر کوم اس کم هغه د زابل د خشر روان سور د شاشپا د خبياتر شمزور ټول نصالي پر هر ځای باندې پلیس له شخصي مترم پیسې اخی ته دا نور د خمه اخیزتي را شکړي له خپل بتا ګراته کې به زار کړي موږ پیغام دی ولو مقامات ته ورسې. السلام علیکم.
السلام علیکم. آزادۍ رادیو کارکون کو د تصویرو ته سلامونه ورې بعد سلام امیدا پیغام ده دا د افغانستان په لچرخه په زندان کې څو غنه نشه ده باندې کېږي دا هغه هوایي ساتول په افغانستان کې به کېږي هوایي ساتول په زندانو کې کېږي. دلته دا چې خلک څو وروره چې 15 کال شل کال کې دي په لچرخه ته پر ساریا کو یا پر چر د پروي باندې ور کړی ده مګر خود ته آزاد دي. دلته دا چې آزاد دي چرته د زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه ده آزاد ځای ده. نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره د تجدید پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي یو کار وکړي، ځکه چې حکومت خو دلته خپل تجارت خپل کاروبار په دې روان کړی دی. چې راشه دلته وروره دا نور خلک وروره ټول روهینیانو سره په ازار دي. موږ ولاکه د باندې دا شه و روهین و دا شان پېژندل په زندان کښې مو پېژندل. ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څه کېږي. نو دا ټول افغانستان دپاره دا وروره ګان یو عذاب جوړ کړی دی. وسلام علیکم.
سلام وایم بعد سلامه د اشرف غنی خو پرېږده د کرزي صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جنخیم او د سمکرۍ تر منځ چې شل کیلومتره ته رسېږي دا سړک منظور شوی دی. بودیجه هم ورته منظوره شوې د 1 میلیونه په شاوخوا کښې ښیي. خو بد وخت نه چې د بعضو خلکو له خوا نه تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړل شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوي دي. د فقط یوازینی خام جوړ کړی دی، نور یې په مغه ځي پورې کړی. که زمونږ ته دغه اواز د رادیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ور ورسول شي، مونږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی ده چې نن به دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې تحمینې جنجوا سره خبرې کړې وې. د سولې د ولسي حرکت لخوا پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وشول او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغانانو سره خبرو ته کښېني. د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا 40 کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي دي. په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو له کبله 8 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراټي رقیبې نانسي پولوسي سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پولیسي هیئت د سفر تیاری نیوه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل یاد کړي دي او دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې پوځي الوتکه وکاروي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولی چې د خپل پوځ د جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پارونه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشت پورې په افغانستان کې وسلوالو نښتو عملیاتو پر مهال تر 10 زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. د دې رپورټ مهم جزئیات له فریبا ظاهر نه اورو.
د بشري حقونو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکي وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی، راغلي چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو هوایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنګي جنایاتو احتمال پکښې لیدل کېده. دغه راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې 10 زره عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره سوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې او تر ډېره یې شیعه اقلیت په نښه کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو، روغتیا پالونکو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره سوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نښه کړي دي، خو د راپور له مخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکي وګړو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د امادګۍ پر مهال په بېلابېلو بریدونو کې ښوونځي، سړکونه، د رای ورکولو مرکزونه او په خپله رای ورکوونکي په نښه سوي دي چې په ترڅ کې تر 300 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د هغو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشري انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل. د وچکالۍ په اړه دغه سازمان لیکي چې په 4 لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالۍ او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بېرته راستنېدو چې په افغانستان کې دننه له سلګونه زره بې ځای سوي سره یو ځای سول، د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې. راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تېر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل، 80% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي. د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب سوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي، ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار اوړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای دې جوړجاړي ته مخه کړي. راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیې نه دی راجستر کړي. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیې هیڅکله محاکمو ته نه دی رسېدلې. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره له دې چې ولسمشر اشرف غني په 2018 کال کې ژمنه کړې وه چې هغه مېرمنې به نه زندانه کېږي چې له کوره تښتېدلې وي، خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیانې کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته یې معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2018 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تېره بیا د بشري حقونو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2018 کال کې په پوځ کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقونو د راپور له مخې دا قانون عملي سوی دی، خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي. خو راپور وایي د ماشومانو ښوونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفینو له لورې د پوځي مقاصدو لپاره کارول کېږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره سوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملي کړه چې دا بهیر لا اوس هم دوام لري.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم مخکې لدې نه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واورئ. یو کور کلی درته وړاندې کوو، وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پخوانۍ ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخوانۍ پرېکړه ټینګار وکړي. یوسف زدرانی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې 95% چانس د دې شته چې دا کمیسیون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیره حکمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حکمل وی مونږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو له بده مرغه د موافقې له مخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت ته په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رایه کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پریکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون دوایان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواستایی
که کمیسیون شکایت داشت ما بیشتر از خواستایشان هم دوی موږ د انتخاباتي د کمیسیون له غوښتنو ډیر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی اړتیا لرله موږ دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شو چې دا غیر مخ موږ بیا لمړنۍ نتیجې اعلان کړي. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې موږ د همکاري نه بي کړي. له دې سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ